نو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتو په پلازمینه کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د حجاب د سرغړونې په تور د یو شمېر ښځو په نیولو اندېښنه ښکاره کړه. طالب چارواکو دا ډول نیونې رد کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت پرون دوشنبه وویل دوی د جولای له شپاړسمې تر نولسمې پورې د ګڼو ښځو او نجونو د نیول کېدو له امله اندېښمن دي. یونما په خپل ایکس باندې یا په خپل ټویټر کې لیکلي دا پیښه شزی او نجونې له ټولنې نوري هم ګوښه کوي، د ویرې فضا ته وده ورکوي او د ولس باور کموي. ادارې زیاته کړې چې په دې تړاو یې له چارواکو سره تماس نیولی دی. تېره اونۍ یوه عیني شاهد فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې د کابل په مرکز کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسان په داسې حال کې ولیدل چې دو ښځو ته یې وویل چې له دوی سره موټر ته وخیشي. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی هیواد شو چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل استازي د هیواد ته واستوي تر څو له جرمني څخه د افغان وګړو د استلو په بهیر کې مرسته وکړي. جرمني دا اقدام وروسته له هغه کوي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د رد شویو په جرمونو د ککړو پناه غوښتونکو د استلو په اړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. له 2021 میلادي کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، جرمني د افغان کډوالو د استلو بهیر درولی و، خو دغه هیواد د جمعې په ورځ افغانستان ته د رد شویو پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر بیا پیل کړ. د جمعې په ورځ جرمني یو واقعي افغان کډوال افغانستان ته ولېږل. د جرمني حکومت د دوشنبې په ورځ تایید کړ چې د دوو افغان قونسلي کارکونکو د ور استولو اجازه یې ورکړې ده. د حکومت ویندوی شتیفن کورنیلیوس ویلی دا قونسلي مامورین به د نورو پلان شویو استل کېدونکو کسانو په لیږلو کې همکاري وکوي. برلین ټینګار کړی چې دا پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پر اساس نن سه شنبه د ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو په ځینو سیمو کې د بارانونو او واورو د اورېدو امکان شته. وزارت د کوزنیو سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو پر مهال دي د سیندونو غاړو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې بیا بیا له طبیعي پیښو په تېره بیا سیلونو سره مخامخ کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي افغانستان یو له څو هیوادونو څخه دی چې له اقلیمي بدلون څخه ډېر اغېزمن شوی دی. یو ایرانی چارواکی وایي چې دغه هیواد له لارې د عراق د کردستان د کورواکي سیمې اومه تیل افغانستان ته صادرېږي. د ایران د لوی لارو او ښاري پراختیا وزارت مرستیال او د ریل ګاډي ادارې اجرایی رئیس جبار علی زاکری پرون په تهران کې یوې غونډې ته وویل ایران د افغانستان او عراق ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ لپاره ترانسپورتي اسانتیا رامنځته کړي او د خپل هیواد د ریل ګاډي شبکې ته تر اوسه 100 ټانکر واګونونه ورسیات کړي څو دغه ترانزیتي بهیر پیاوړی کړي. هغه هیله وښوده چې له دې وروسته هر میاشت له شاوخوا 40 تر 50 واګونونه نور هم دې شبکې ته ورزیات شي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزي لیګ د لسم پړاو لوبو په دوام کې نن په لومړۍ مسابقه کې سپین غر او بند امیر لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا لوبه د سهار په 9 بجو د کابل د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ورپسې د ماسپښین په 2 بجې مس عینک او آمو د سیالۍ ډګر ته راوځي. پرون مس عینک بوس لوبډلې ته په 13 بندو ماته ورکړه. د شپږیزي لیګ د جولای په 19 پیل شو او د اگست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هر ورځ دوه لوبې پکې کیږي. او د یونان ساحل ساتونکو کرېت ټاپو ته چیرمه څلور اویا کډوال وژغورل. دا د هغو سلګونو کسانو یوه برخه ده چې د تېرې اونۍ په پای کې دغه ټاپو ته رسېدلي دي. د یوناني رسنیو د پروني راپور له مخې قاچاقبرانو له شمالي افریقا څخه د مدیترانې په اوږدې لارې دا کسان یونان ته رسولي دي. د راپورونو له مخې ژغورل شوي کسان کالی لیمنس بندر ته یوړل شول. د لومړنیو راپورونو له مخې د ژغورل شویو کسانو روغتیایي وضعیت ښه بلل شوی دی. یونانی چارواکي وایي نږدې 300 کډوال د اونۍ په پای کې کریت ته رسېدلي دي. دوی دا هم وایي دا ښیي چې د لیبیا په څیر له هیوادونو څخه د انسانانو قاچاق لا هم دوام لري، سره له دې چې له لیبیایي چارواکو سره ډیپلوماتیک تماسونه روان دي او پر هغو فشار راوړل کېږي چې د خپلو کډوالو مخه ونیسي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست ته شرق لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې مرتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي معادلې، چې ستاسو د کتاب د ندیشمې صفې څخه پیل تر شپږ څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو البته د لوست په دې برخه کښې کیمیاوي معادلې پېژنو، چې په تېرو لوستونو کښې البته موږ او تاسو خالص مواد و نه خالص مواد وپېژندل. د هغوی ډولونه و عنصرونه و چې موږ او تاسو ولته د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوي وي. مرکبات مو ولوستل او دا مو هم ولوستل چې په طبیعت کې 113 عنصرونه پېژندل شوي دي چې په هغوی کې یو نوي عنصرونه خپله طبیعي دي چې په طبیعت کې شتون لري او پاتې نور ټول په مصنوعي ډول سره منځته راغلي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې کیمیاوي معادله پېژنو چې کیمیاوي معادله څه شي ته ویل کېږي. البته په دې خو ټول موږ او تاسو پوهېږو چې عنصر خپله د یوې مادې یو ډول ده او کېدای شي چې د هغوی اساسي ذره یې موږ او تاسو اټوم وبولو، چې اټوم ده یعنی هم د څو اټومونو د یو ځایوالي څخه عنصرونه منځته راځي، یا هم عنصرونه کېدای شي چې په مالیکولي بڼه او اټومي بڼه سره پیدا شي. او که چېرې وګورو مالیکولونه بیا موږ او تاسو هغه مواد ته ویلی سو چې دو یا هم سو اټومونو څخه جوړ شوی وي. که چیرې وګورو اکسیجن چې ده، یا هم اکسیجن خپله یو عنصر ده په مالیکولي بڼه سره پیدا کیږي. یعنی موږ او تاسو وایي چې دوه یو شان اټومونه درلودونکې عبارت چې څخه ده عنصر څخه ده. نو په همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو، موږ وایو که چیرې دوه یا څو مختلف مواد یو د بل سره یو ځای شي، د هغوی یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو د میتان د سوځېدو کیمیاوي معادلې ته ځیر سو ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ په دې برخه کښې موږ او تاسو وایي چې دوه او یا هم څو مختلف مواد، البته څو نوع عنصرونه به یو له بل سره څه شي کېږي، یو د بل سره به یو ځای کېږي. لکه څنګه موږ او تاسو وګورو د میتان ګاز ده چې دوه نوع عنصرونه یو ځای شوي دي. د میتان ګاز ورڅخه لاسر چې یو کاربن او هایدروجن ده. CH4 د میتان ګاز مالیکولي فرمول ده. که چیرې د میتان ګاز واخیستل سي د اکسیجن سره یو ځای تعامل ورکړل سي یا هم یو ځای سي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دې سمبولونه ترتیب شوي دي. البته د میتان ګاز مالیکولي فرمول او د اکسیجن ګاز سمبول څه شي سوی ده، خپله ترتیب سوی ده. همدغه د څو نوع موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. او ګرانو زده کوونکو، د معادلې یا هم د کیمیاوي معادلې دغه برخې ته چې موږ او تاسو وینو، دې برخې ته تعامل کوونکي مواد وایي. څنګه مواد؟ تعامل کوونکي مواد. خو د تعامل د کیمیاوي معادلې دې برخې ته بیا موږ او تاسو چې راسته طرف ته کرا لري اوبه ورڅخه لاسته راغلي دي، البته کاربن ډای اکساید او یوه اندازه انرژي د دوی دواړو یا د دې دوه نوع مختلفو موادو ترمنځ چې تعامل ترسره سوی دي دغه مواد څخه لاس راغلي دي چې دې برخې ته بیا موږ او تاسو د نوي مواد وایو یا محصول مواد وایو یا هم لاسته راغلي مواد وایو. او په عین وخت کې ګرانو زده کوونکو تاسو د کیمیاوي معادلې په د دوو نوو موادو د تعامل کوونکو مواد او محصول موادو ترمین تاسو دغه ویکتور یا هم دغه غشی وینئ چې دا غشی خپله د دې نمایندګي کوي یا دا ویکتور د دې نمایندګي کوي چې موږ او تاسو ته په یو کیمیاوي معادله کښې محصول مواد او تعامل کوونکي مواد یو له بل څخه بیل کړي، یعنې البته د دوی ترمن توپیر وشوي. راځو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو خپله کیمیاوي معادله وپېژندل، راځو د کیمیاوي معادلې په دې برخه کښې د لوست په دې برخه کښې سمبول پېژنو چې سمبول څه شي ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو سمبول چې ده خپله د یو عنصر یا هم د عنصرونو د لاتیني کلمې یا هم انګلیسي کلمې یوې لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول وایو. څه شي وایو؟ سمبول وایو چې د یو نوم یا هم د یو عنصر یو لاتیني نوم یا انګلیسي نوم د هغې لنډه نشي د هغه د نوم څخه یو مخفف توری راخیستل، دې ته موږ او تاسو څه شي وایو؟ البته سمبول وایو. او بل راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ځینو کیمیاوي عنصرونو سمبولونه ترتیب کړي دي چې یو هم د هغوی څخه هایدروجن ده، چې هایدروجن تاسو وینئ چې نوم یې هایدروجن عنصر ده، البته سمبول یې په اچ تور سره ښودل کېږي، د هغه د نوم یو مخفف توری یو هایدروجن توری مو یا هم د انګلیسي الفباو څخه یو توری انتخاب شوی ده. نو راځو هایدروجن عنصر پېژنو چې څه ډول عنصر ده. البته ګرانو زده کوونکو هایدروجن عنصر چې د خپله د یو یوناني کلمې د هایدرو او جین څخه اخیستل شوې ده چې معنا یې اوبه جوړوونکی ده، یعنې دا چې د اوبه جوړوونکی عنصر ده چې په طبیعت کې خورا مهم عنصر بلل کېږي چې د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري، اټومي نمبر یې هم یو ده. او دوهم تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو دا دوهم عنصر موږ او تاسو د اکسیجن په نوم سره یو عنصر لرو چې خپله دغه عنصر چې ده د نوم یې اکسیجن ده، البته سمبول یې په او تور سره ښودل کېږي چې دا عنصر د یو یوناني اوکسی او جین څخه اخیستل شوی ده چې معنا یې خپله د ژوند لپاره اړین اسید جوړول دي چې د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار لري، اټومي نمبر یې هم اته ده. او درېیم عنصر ته وګورئ ګرانو زده کوونکو دا عنصر چې ده خپله کاربون ده، د کاربون په نوم سره یادیږي، البته دا هم موږ او تاسو وینو چې سمبول یې په سي تور سره ښودل کېږي، د یو لاتیني کاربو څخه اخیستل شوی ده چې معنا یې د چار کول دي، یعنی البته د ژوند په ټولو برخو کښې کاربون پېژندل شوی ده چې زیات عضوي مرکبات خپله د کاربون عنصر څخه منځته راغلي دي. او په همدې ترتیب سره یو عنصر ګرانو زده کوونکو د نایتروجن په نوم سره یادیږي چې په ان سمبول سره ښودل کېږي، اټومي نمبر یې اووه ده. دا چې دا عنصر د یوناني کلمې د نایتروجن او جینو څخه اخیستل شوې ده چې خپله د یو نوکرې جوړښت د ځمکې په شاوخوا باندې کېدای شي چې د اټموسفیر فشار اته اویا فیصده چه شي کړي تشکیل کړي. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو عنصر چې د سوډیم په نوم سره یادیږي چې سمبول یې ان ای ښودل شوی ده چې دا د لاتیني کلمې د نایتریوم څخه څه شي شوی ده اخیستل شوی ده چې یو نرم فلز ده، چې د همهغه نایتریوم نوم پر اساس باندې سمبول یې هم موږ او تاسو په ان ای سره ښودلې ده. او دوی چې دی په اسانۍ سره د هوا سره کېدای شي چې څه شي مخامخ سي او تعاملات ترسره کړي، چې اټومي نمبر یې هم یوولس، اټومي کتله یې هم مساوي ده په درویشت سره. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې کلورین نومېږي په سي ایل سره سمبول ښودل کېږي، البته دا کلورین چې د اټومي نمبر یې اوولس ده، اټومي کتله یې مساوي په اووه دېرش ده، چې د یوناني کلورو څخه اخیستل شوې ده یو کلمه ده، البته چې د دې معنا چې د خپله شین ژیړ رنګ اساس باندې دوی چې دی په پراخه توګه سره کېدای شي د زنګ موادو او محصول موادو په پاکولو کښې د کلورین څخه استفاده وسي. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته یو کوچنی ګیم په نظر کې نیسو چې په دې ګیم په برخه کښې موږ او تاسو به البته تاسو دا لاندې جدول وینئ چې ستاسو لپاره ترتیب شوی دی، په دې لاندې جدول کې تاسو څومره عناصر پېژندلی سئ او څومره عناصر پېژنئ، چې په خپلو منځونو کښې به تاسو د یو او بل په مرسته کولی سئ چې دا لاندې عناصرو نومونه واخلی. از اوگران از دکون کو دا گیم بتاسو پرکوی. البته چی دلتا مراو تاسو لرو چی پا دی جدول کی لمرای انصر سودیم دا پیجونو نیکل دا چی پا این آی سر شدل کی جی مکنیزیم انصر دا آیودین دا پاسفورست دا چی پا پی سر شدل کی جی سیلوار یا هم سپینزار نکره دا پا ای جی سمبول سر شدل کی جی پتاشیم دا کلسیم سیماب المونیم زینگ او کاربون ده. او رازو گران زده کون که مراو تاسو دورانی جدول رو چی خپل مراو تاسو مخی هم ویلا چی پا پردیک سیستم که مراو تاسو دو دوی انصورو نوینو چی خپل داغ تناوبی جدول یا دورانی جدول یا دا مندادیف جدول پنم سر هم یا دیجی چی یو سلو عطل سانصورو نو پا دی که چیش سویدی ترتیب سویدی چی پا داغ یو سلو عطل سانصورو نو که یو نوی طبعی دی نور طول پا مصنوی دول سر مایز در آغیلی دی چی خپل داغ دا انصورو نو ترتیب دایی پا نړیوال اتحادی قوانینو پر اساس باندې چې سوی دی ترتیب سوی دی. نو دا چې ټول عنصرونه دي لکه موږ تاسو وپیژندل هایدروجن او سوډیم او البته پوتاشیم او کلسیم او کاربون او نایتروجن او اکسیجن او داسې نور عنصرونه دي چې دا ټول په دغه دورانی جدول کې ترتیب سوی دی. رزو گرانو زکون کو یو هم موږ تاسو فرمول پیژنو چې فرمول چې شته ویل کیږي. البته موږ او تاسو کچیری ځیر سو د سمبولونو مجموعه او د هغوی د اټومونو د نسبت مجموعه بنې ته موږ او تاسو خپل څه ویلای سو فرمول ویلای سو. البته موږ او تاسو د سمبولونو مجموعه یعنی کچیری وګورو د یو نو یا څو نو عنصرونو د یو ځایوال څخه چې کوم مرکب لاسته راځي دی ته موږ او تاسو د هغوی هغه د سمبولونو مجموعه ته فرمول ویلای سو. یا هم کچیری وګورو دلته یو ښه مثال موږ او تاسو د اوبو مثال په نظر کې ونیسو د اوبو په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو لرو چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن وجود لري چې همدغه فرمولونه په عین وخت کې کېدای سي چې موږ او تاسو ته خپله د دغه مرکب د عنصر د اټومونو تعداد او شمېر موږ او تاسو ته په ګوته کړي. لکه څنګه چې د اوبو په مرکب کې ونې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن د یو ځایوال څخه اوبه لاسته راغلي. او بل ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ځای کښې وګورئ موږ او تاسو خپله د کاربن ډای اکسایډ په نوم سره یو کیمیاوي فرمول لرو چې په دې فرمول کې موږ او تاسو وګورئ د دوی موډل هم ترتیب کړی ده. یعنی د دې څخه هدف مو چې شته یعنی موږ او تاسو د دغه موډل څخه چې تاسو وینې جوړښت چې مو جوړ کړی ده هدف مو څه ده؟ هدف مو دا ده چې یو اټوم کاربون او دوه اټومه اکسیجن وجود لري چې دغه یې مالیکولي فرمول ده وایي چې کاربون ډای اکساید. رغلو ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نمولو ته البته موږ او تاسو مرکب په تیر لوست کښې ولوستل چې د څو او یا هم مختلفو عنصرونو د یو ځایوال څخه داسې منځته راځي چې دوی په خپل لومړني مواد په مکمل ډول سره لومړني خواص د لاسه ورکوي چې دې ته موږ او تاسو مرکب وایو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو دغه مرکبات د کیمیاوي فرمولونو او سمبولونو پر اساس باندې ترتیبوو. چیرې موږ او تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو د مرکباتو نومول لومړی مثال د کاربن ډای اکساید مثال ورکو. په کاربن ډای اکساید کې موږ او تاسو ته په عین وخت کې خپله د همدغه مرکب د عنصرونو تعداد د هغوی د اټومونو تعداد او شمېر موږ او تاسو ته په ګوته کوي. د بېلګې په توګه وګورئ په دې ځای کې د دغه مرکب د نمول لپاره موږ او تاسو وایو چې دلته د کاربون عنصر چې د خپله د کاربون د اټومونو شمېر یو ده یعنی یو اټوم کاربون او دوه اټوم اکسیجن سره یو ځای سوي دي چې بالاخره د کاربون ډای اکساید په نوم سره یو مرکب څخه لاسته راغلی ده او دا هم د کاربون ډای اکساید موډل ده چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست د ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تعاملونه او کیمیاوي معادلې. چې د سلویشتمې صفې څخه پیل پر نه سلویشتمې صفې پورې به دوام ولري. کیمیاوي تعاملات. آیا پوهیږئ چې مالګه او بوره څنګه جوړیږي؟ که څه هم موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په تیرو لوستونو کښې ولوستل چې د شیدو تبدیلیدل په مستو، د موادو خوسا کیدل، د اچارو رسیدل، په همدې ترتیب د کاغذ او لرګیو سوځیدل او داسې نور، دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې رامنځته کیږي او یا هم پیښیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو لومړی کیمیاوي تعامل پیژنو چې کیمیاوي تعامل ته ویل کیږي. کیمیاوي تعامل په کیمیا کښې یو عنصر چې د بل عنصر سره یو ځای کیږي او یا هم یو یا یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کیږي یا یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیږي، دې عملیې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعامل ویلی سو. د بېلګې په توګه که چیرې د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو د اکسیجن عنصر سره یو ځای شي، کله چې هایدروجن د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې همدغه تعامل د دې باعث کیږي چې د هایدروجن او اکسیجن ګاز څخه اوبه په لاس راکړي. د همدا چې اوبه لاسته راځي دا خپله د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سوی. په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. همدغه مالګه موږ او تاسو ویله چې لاسته راله، د دوی ترمنځ یو کیمیاوي تعامل و چې دغه تعامل د دې باعث سو چې مالګه لاسته راوړل سوه. ځو ګرانو زده کوونکو د کتلې د پایښت قانون وایو. لومړی یو مثال په نظر کې نیسو، داسې چې که چیرې د نیلتوتیا په نامه یو محلول، یوه اندازه محلول چې د آبي رنګه درلودونکی دی، د یوې اندازې سوډیم هایدرو اکساید سره چې په اوبو کښې حل شوي وي، د تل یا ترازو په واسطه سره اندازه او یا هم پیمانه یې کړو. وروسته دواړه مواد یو له بل سره مخلوط وو. کله چې مو مخلوط کړل، مخکې له مخلوط څخه چې د دوی اندازه موږ او تاسو تللې وه، او وروسته د مخلوط څخه کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي، په پایله کې مواد خپل رنګ ته تغییر ورکوي او په همدې ترتیب په سپین رنګ ډول سره د لوښې په تل کښې رسوب کوي. د دوهم ځل لپاره بیا همدغه مواد د تلې یا د ترازو په واسطه سره وتلو. کله چې مو وتلل، اندازه مو کړل، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دواړو موادو کتلې مخکې د تعامل څخه او وروسته د تعامل څخه یو له بل سره مساوي او برابر دي. یعنې دا چې موږ او تاسو وایو هر کله چې مواد په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي او د لاسته راغلي موادو کتله مخکې او وروسته د تعامل څخه بدلون او تغییر ونه کړي، د کتلې د پایښت قانون په نوم سره یادیږي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي معادله پیژنو چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کیږي. کیمیاوي معادله خپله د دوو یا څو مختلفو موادو یو ځای کیدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د بېلګې په توګه که چیرې د میتان ګاز د سوځېدو کیمیاوي معادلې ته ځیر شو، موږ او تاسو وینو چې د میتان ګاز CH4 د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دلته یوه اندازه میتان ګاز سوځول کیږي او بالاخره اوبه، کاربن ډای اکساید او یوه اندازه انرژي موږ او تاسو ته په لاس راکوي. په دې ځای کښې موږ او تاسو د وینو د خپله یوه کیمیاوي معادله ده چې یو نوع یا څو نوع عنصرونه یا څو نوع مواد او یا هم مرکبات یو له بل سره تعامل کوي او بالاخره موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي چې دا خپله یوه کیمیاوي معادله ده. په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو یو غشی یا هم یو وکتور چې دغه وکتور موږ او تاسو ته د تعامل لوری راشي او په عین وخت کښې د تعامل کوونکو موادو او محصول موادو ترمنځ شي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو د دوه نوو موادو ترمنځ د پلس یا هم د جمع یا هم مثبت علامه چې وینو، دا معنا لري چې دغه دوه نوو مواد یو له بل سره یو ځای کیږي. او په همدې حالت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو همدارنګه نور نښې نشانې هم لرو کیمیاوی مادی لوک شي چې ځینې وختونه موږ او تاسو د مادي حالتونه بیانوي چې هغه د مادي حالات موږ او تاسو د انګلیسي الفبا په تور سره ښودلی سو. نو د ماده حالتونه موږ او تاسو ویل چې بیانوي. نو لومړی حالت کچیری او ماده په غاز حالت کې وي، موږ او تاسو کولی شو چې د هغه ماده په څنګ کې د جی توری یا حرف اضافه کړو. پام دې ترتیب مایع حالت په ال سره او جامد حالت په اس سره او د اوبو محلول حالت بیا په ای کیو سره ښودل کیږي. ګران زده کوونکو، تاسو په دې مادې لږ شوینئ چې لومړی دوه اټومه هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. د دوی ترمنځ جمع علامه د دې یادونه کوي چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل کوي او اوبه لاس راکوي. زه ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه وایو چې کیمیاوي تعاملات مختلف ډولونه لري چې یو هم له هغوی څخه جمعي تعاملات دي. جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کېدو څخه یوه نوې ماده موږ او تاسو ته په لاس راکړي، عبارت د کیمیاوي جمعي تعامل څخه دی. د بیلګې په توګه که چیرې وګورو، د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې دا دوه نوه ګازات یو له بل سره تعامل وکړي، په نتیجه کې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې اوبه خپله په مایع حالت سره موندل کیږي. لکه تاسو چې وینئ، موږ او تاسو مخکې هم وویل چې همدا حروف د لکه اوس چې د هایدروجن پر څنګ دی، د هایدروجن د ګاز نمایندګي کوي او په همدې ترتیب د اوبو مالیکول په څنګ کې چې نوشته دی، یعنی دا چې دا په مایع حالت وجود لري، دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویل. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو د سون موادو تعامل وایو چې په دې ځای کښې دا سون مواد چې دي، د موادو چټک تعامل له اکسیجن سره چې له لمبې او تودوخې سره یو ځای وي، کیدای شي چې د سون تعامل رامنځته کړي او یا هم د سون تعامل په نوم سره یادیږي. د بیلګې په توګه د کاربن عنصر د اکسیجن عنصر سره یو ځای کیږي. کله چې یو ځای کیږي، اکسیجن یوه اندازه د یوې لمبې یا تودوخې په ډول سره سوځول کیږي او بالاخره د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره کیږي چې د کاربن ډای اکساید مرکب او په همدې ترتیب یوه اندازه انرژي او یا هم تودوخه په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تعویزي تعامل وایو چې تعویزي تعامل څه ته ویل کیږي. که څه هم تاسو پوهیږئ د نوم څخه چې تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای د نورو عنصرونو په واسطه عوض شي او یا هم ډک شي، عبارت له تعویزي تعاملات څخه دي. د بیلګې په توګه د مګنیزیم عنصر د هایدروکلوریک اسید یا HCl تیزاب سره تعامل کوي چې مګنیزیم خپله په جامد حالت سره موندل کیږي او هایدروکلوریک اسید په اوبلن حالت. نو په همدې ترتیب کله چې دا دوه نوه مواد یو له بل سره تعامل وکړي، مګنیزیم کلوراید مالګه په لاس راکوي او په همدې ترتیب هایدروجن ګاز آزادوي. نو موږ او تاسو وایو چې دا خپله یو تعویزي تعامل دی، داسې چې د مګنیزیم عنصر د هایدروجن عنصر ځای ونیوي او هایدروجن عنصر کلورین بیا د مګنیزیم سره یو ځای سو. په همدې ترتیب په لاندې مثال کې هم تاسو وینئ په دې مادې لږ شي چې HCl تیزاب د سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي، په نتیجه کې دوه مالیکوله سوډیم کلوراید مالګه او اوبه په لاس راکوي، داسې چې سوډیم د کلورین عنصر سره د هایدروجن ځای ونیوي، هایدروجن رالی د سوډیم هایدروکساید په مرکب کښې د هایدروکسیل سره یو ځای سو او د سوډیم ځای ونیوي، چې همدې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات وایو. زه ګرانو زده کوونکو، اوس د تجزیوي تعاملاتو برخې ته راورسېدو چې تجزیوي تعاملات چې ته ویل کیږي. که څه هم موږ او تاسو د عنوان څخه پوهیږو چې دا هغه تعاملات ویل کیږي چې تجزیه کیږي، یعنی دوی هغه تعاملات دي چې د هغو په واسطه یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې به تجزیه شي. لکه د اوبو مرکب چې په خپلو لومړني اجزاو باندې تجزیه کیږي، یعنی کله چې اوبه موږ او تاسو وایو یوه اندازه تودوخه یا حرارت ورکول سي، وروسته هغه په خپلو اولنی اجزاو باندې تجزیه کیږي چې یو هایدروجن او بل به اکسیجن ګاز لاسته راکړي. راځو ګرانو زده کوونکو، موج او تاسو د لوست په دې برخه کې د فلزات تعاملات د غیر فلزات سره چې د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه موږ او تاسو وپیژندل. اوس کولی سو چې ووایو چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی سي او کنه. فلزات د غیر فلزات سره تعامل کوي د موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي، یعنی دا چې یو هم د خوړلو مالګه ده چې سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې استفاده کوو، او همدارنګه د بیلګې په توګه کلسیم، زینک او فیریس دا هم فلزات بلل کیږي چې دوی بیا د غیر فلزات سره تعامل کوي او مختلف مرکبات موږ او تاسو ته لاس راکوي. رازو د سوډیم عنصر، د سوډیم عنصر د کلورین سره تعامل کې په دې معادله کې موږ او تاسو وینو چې سوډیم کلورایډ مالګو څخه لاس راځي، سوډیم خپل یو فلز دی. په همدې ترتیب کلسیم دی چې کله د برومین سره تعامل کوي کلسیم برومایډ په لاس راکوي، او پوتاشیم یو فلز دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. کله چې بیا فلزات د اکسیجنونو سره تعامل کوي موږ او تاسو دغه فلزات اکسایدونه لاس راکوي. او په دې ترتیب مګنیزیم دی چې د اکسیجن سره تعامل کوي د مګنیزیم اکساید لاس راکوي. د غیر فلزاتو ترکیب د یو بل سره چې آیا غیر فلزات په خپلو منځونو کې تعامل کولی سي او که نه. موږ او تاسو مخکې هم وویل چې فلزات د غیر فلزات سره تعامل کولی سي، او په همدې ترتیب غیر فلزات بیا په خپلو منځونو کښې هم کولی سي چې تعامل ترسره کړي. که چیرې غیر فلزات په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي، معلومدار خبره چې مختلف مرکبونه ورڅخه لاسته راځي، نو هغه جوړ شوي مرکباتو د اټمونو په منځ کښې د دوی ترمنځ یوه اشتراکي اړیکه وجود لري، یوه اشتراکي اړیکه د دوی په منځ کښې وجود لري د دوی د اټمونو ترمنځ. لکه تاسو چې وینئ په دې معادله کښې هایدروجن د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي. یعنی دا چې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ د دوی د اټمونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې دوی یو یو الکترون جوړي ډول سره یو د بل سره شریک ډول ایږدي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون پنځم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې به مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده وظیفوي ګروپونه. دریم څپرکی پنځم لوست د اووه دېرشمې صفحې څخه پیل تر دوه څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، راځو وظیفوي ګروپونه پیژنو. که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل، اروماتیک هایدروکربونونه مو وپېژندل، د هغوی ډولونه وه، په مختلفو ځایونو کښې د هغوی استعمال وه، راځو د لوست په دې برخه کښې وظیفوي مرکبات پېژنو. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو خوږ چای څښلې؟ او په همدې ترتیب خوږې مېوې آیا تاسو خوړلې دي، لکه انګور، هندوانې او داسې نور؟ انشاءالله چې تاسو د دې ټولو میوو خوند به کتلی وي. د دې میوو خوږوالی چې د هغه په کوم ډول مرکبات پورې اړه لري. همدارنګه ځینې میوې چې دی هغوی تریو خوند لري، لکه لیمو، نارنج، آیا کېدای شي چې دا مو هم خوړلې وي. د دې میوې تریووالی هم یو ډول عضوي مرکباتو پورې اړه لري. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې د عضوي مرکباتو ډولونه وایو چې هر یو یې ځان ته خپله ځانګړې فزیکي کیمیاوي خواص درلودونکي دي، او دغه خاصیت چې د هغوی د مالیکول په یوه برخه کښې د یو وظیفوي ګروپ د شتون له امله راپیدا کیږي. کیدای سي چې هغوی وظیفوي ګروپونه عبارت د الکولونو څخه وي، ایترونه، الدیهایدونه، کیتونونه، او په همدې ترتیب کاربوکسیلیک اسیدونه، او یو هم داسې نور. دوی ټول د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې هر یو یې ځان ته یو ځانګړی وظیفوي گروپ لري. خو په ځینو نورو عضوي مرکبات کې بیا کېدای شي ګرانو زده کوونکو چې د وظیفوي ګروپونو شمیر زیات وي، او یا هم مثال لکه غوړي، غوړي او کاربوهایدریتونه چې دي هم له دوی د جملو څخه یا هم له دغو مرکبات څخه شمیرل کیږي. لذو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو اوس په وظیفوي ګروپونو یا هم وظیفوي مرکباتو په وظیفوي ګروپونو باندې بحث کوو. کوم ګروپونه یا هم هغه ګروپونه چې د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې له مشخصو اټومونو څخه جوړ شوي وي او عضوي مرکب ته یې خپله یو ځانګړې فزیکي او کیمیاوي خواص وربخښلي وي، د او په هایدروکاربونونه کښې یې زیاتره د کیمیاوي تعاملاتو لامل وګرځي یا هم کیمیاوي تعامل رامنځته کړي، د وظیفوي ګروپونو په نوم سره یادیږي. چې په همدې ترتیب د دې ګروپونو په ترکیب کې ځینې مختلف عنصرونه هم شتون لري. د بیلګې په توګه تاسو لاندې د ځینو مرکباتو وظیفوي ګروپونه وینئ. د بیلګې په توګه موږ او تاسو دلته الکول لرو، چې د الکول وظیفوي ګروپ هغه عبارت د رابطه او اچ څخه ده، یا هم هایدروکسیل ګروپ څخه عمومي فرمول خپل آر یا رادیکال رابطه او اچ ده، چې او اچ خپله دلته د الکول وظیفوي ګروپ ده، چې هر مرکب د رادیکال پر ځای د آر پر ځای ایواز شي موږ او تاسو ته الکول په لاس راکوي، لکه میتایل الکول، ایتایل الکول او داسې نور، یا هم میتانول او مختلف مختلف ډولونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه چې په راتلونکي درسونو کښې یا هم لوستونو کښې موږ او تاسو یې لولو، ایتر ده، چې د ایتر وظیفوي ګروپ خپله او ده، یا مثال په همدې ترتیب یو طرف او بل طرف ته موږ او تاسو وینو چې دوی رابطې لري، او د په همدې رابطې پر ځای باندې کېدای شي چې مثال په دې ډول سره ووایي عمومي فرمولې آر رابطه او رابطه آر سره، یا هم رادیکال ده بیا په همدې ترتیب، یعنی د رادیکال پر ځای کولای شو چې هر نوه مرکب دلته چې شکو وازه کړو یا هم ایواز کړو. چې د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو مثال په نظر کې ونیسو، د رادیکال پر ځای د آر پر ځای موږ او تاسو وینو چې دلته د ایتایل ګروپونه وضع شوي دي یا هم مرکبات وضع شوي دي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې ډای ایتایل ایتر داسې نوم یادولی سو. داسې مختلف مختلف ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وظیفوي مرکباتو لپاره وظیفوي ګروپونه لرو چې موږ به یې تاسو ولولو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی الکولونه ته، چې خپل الکولونه د هایدروکاربونونو اکسیجنی مشتقات دي، چې هغوی یو یا څو هایدروجنونه یا هم د هایدروجن اټومونه چې دي، هغوی د هایدروکسیل د وظیفوي ګروپ له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شوي دي. چې په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بلالی سو، چې خپل عمومي فرمول په همدې شان موږ او تاسو وایي چې آر رابطه او رابطه هایدروجن شمیرل کیږي. او په همدې اساس د الکولونو د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه میتانول چې ده، د دوی د سلسلې لومړی او ساده مرکب شمیرل کیږي. د الکولونو نوم ایښودنې ته راځو ګرانو زده کوونکو. دلته موږ او تاسو وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای سو چې په دوی طریقو سره وښیو، چې یو معمولي طریقه او بل د ایپاک طریقه. که چیرې الکولونه واخلو په دوی طریقو سره ونمونو، چې یو هم ایپاک او معمولي. په معمولي ډول سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بیلګې په توګه تاسو دلته وینئ د دوی په عمومي فرمول کښې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو د میتایل ګروپ وضع کړی دي. نو کله چې موږ او تاسو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وایو، او لومړی به موږ او تاسو د میتایل نوم اخلو، هر مرکب چې د آر پر ځای باندې وضع شوی وي یا د رادیکال پر ځای باندې وضع شوی وي، لومړی د هغه نوم اخلو چې میتایل ده، او بیا به وروسته د الکول وظیفوي ګروپ نوم اخلو، وایو چې میتایل الکول ده. په معمولي ډول سره موږ او تاسو د دوی هغه نوم ایښودنه په دې ډول سره کوو، میتایل الکول، ایتایل الکول، بیوتایل الکول او داسې نور. او په همدې ترتیب که چیرې د الکولونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقې سره ترسره کړو، داسې ترسره کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د هایدروکاربونونو کلمه وروستی توری چې ای ده هغه به په موږ او تاسو په او ال ورستاد باندې بدل کړو. د بیلګې په توګه په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل ګروپ عوض شوی دی. د میتایل ګروپ د الکول د وظیفوي ګروپ سره په عمومي فورمول کښې که چیرې موږ او تاسو وګورو دا مرکب خپل میتان ده. کله چې میتان سو دلته د آخري کلمه یا هم تور یا حرف چې ایده د ای پر ځای باندې د او ال کلمه ذکر شوې ده چې موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم ده میتانول. میتانول یا هم بیوتانول. داسې نور نور مثالونه هم ورکولی سو لکه پروپانول. دا به د آیوپک په طریقه سره د الکولونو نوم ایښودنه ده. ازو ګرانو زده کوونکو میتانول یا هم میتایل الکول پیژنو چې یو نوم یې هم میتایل الکول دی. دا الکول چې د خپله یوه بې رنګه زهري ماده ده چې کثافت یې 0.9 ګرام فی سانتی متر مکعب ده. 15 درجې په سانتی ګرید په د تودوخې په 15 درجې د سانتی ګرید کښې په ایشېدو راځي. چې په پخوا وختونو کښې به په د میتایل الکول چې دا خپله د وچو لرګیو د پرله پسې تقدیر په واسطه هم لاسته راوړل کېدله، نو له دې کبله یې هغه د لرګیو د الکول په نوم سره هم یادول. په 1923 کال کښې په المان کښې یوه بله طریقه د میتانول د لاسته راوړلو لپاره داسې طرحه شوله چې په دې طریقه کښې میتانول د هایدروجن او کاربون مونو اکساید څخه چې د یو کتلس چې هغه هم جست یا هم کروم اکساید و د هغوی په موجودیت کښې به یې د یو معادلې پر اساس داسې لاسته راوړ چې وایي هایدروجن ګاز د کاربون مونو اکساید څخه د زینګ اکساید او د کروم او همدې ترتیب 400 درجې د سانتی ګرید کښې د دې کتلس په شتون کښې د دوی ترمنځ داسې تعامل ترسره کېږي چې په نتیجه کښې ورڅخه موږ او تاسو وینو چې میتایل الکول یا هم میتانول لاسته راځي. چې له دې میتایل الکول څخه ګرانو زده کوونکو د محلال په توګه په ورنسو رنګونو هغې ترتیب د بوټانو په ځلا ورکوونکو رنګونو او ورلاکو کښې ورڅخه استفاده کېږي. د میتایل الکول که چیرې لږ مقدار وڅښل سي کېدای شي چې د هغوی د ړندوالي لامل وګرځي، او که چیرې مقدار یې 15 ګرامو ته ورسېږي ګرانو زده کوونکو کېدای شي چې د انسان د مړینې لامل وګرځي. نو د دې لپاره ګرانو زده کوونکو د ایتایل الکول د څښلو مخنیوی باید وشي. که چیرې لږ مقدار میتایل الکول ورسره چې ښه اوسي مخلوط هم اوسي له میتایل الکول څخه په نکلیه وسایطو کښې د سوځېدونکې مادې په شکل او همدارنګه د یخ ضد مادې په توګه ګټه اخیستل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو څو قیمته الکولونه لرو. د الکولونو مختلف ډولونه دي. لومړی راځو موږ او تاسو څو قیمته الکولونه وایي چې دا هغه الکولونه دي چې تر اوسه پورې پیژندل شوي هم دي. دوی چې دي د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ درلودونکي دي چې دې ډول ته موږ او تاسو کېدای شي چې یو قیمته الکولونه یا مونو هایدریک هم وایو. که چیرې الکولونه له یو څخه زیات د هایدروکسیل ګروپونه ولري نو په هغې ته بیا موږ او تاسو وایي چې دا څو قیمته الکولونه یا هم پولی هایدریک ویلی سو. لکه څنګه تاسو په لاندې مثالونه کښې وینئ لکه ګلسرین او ایتلین ګلایکول. ګلسرین او ایتلین ګلایکول دواړه مرکبات چې دي هغوی څو قیمته الکولونه دي. په همدې ترتیب تاسو وګورئ چې ایتلین ګلایکول چې د خپله دوه د وظیفه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري او ګلسرین چې د هغوی درې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لري، او په همدې اساس د دوی نوم ایښودنه چې موږ او تاسو کړې ده هغه په لومړي او دوام کاربون باندې ایتان دای اول وجود لري یا هم داسې نومولی سو. او په همدې ترتیب سره د ګلسرین په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو وایي کله چې اورځنځیر انتخاب شو په همدې ترتیب شماره ګذاري وشوه نو وایي چې لومړی دوام او دریم، یعنې دا چې په درو سرو کاربونونو باندې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ عوض شوی ده وایي چې لومړی او دوام دریم کاربون باندې پروپان ترایول وجود لري، یعنې دا چې درې وظیفوي ګروپونه وجود لري. چې په همدې ترتیب د ایتلین ګلایکول چې خپله یو قیمته یو دوه قیمته الکول دی د انټي فریز یا هم د انجماد د ضد مادې په توګه په نکلیا وسایطو کښې کارول کېږي چې دا ماده ګرانو زده کوونکو خپله یوه بې بویه ماده ده په مایع حالت پیدا کېږي او په اوبو کښې حلیږي یا هم حل سوي دي. محلول یې خپله د اوبو د انجماد د ټکی ټیټ راولي او ګلسرین چې د ګرانو زده کوونکو هغه یو درې قیمته الکول ده چې خپله ټینګه او بیرنګه مایع ده، خوش خوند لري، په اوبو کښې حلیږي او په همدې ترتیب له ګلسرین څخه د انټي فریز مادې او په همدې ترتیب سره د پوستکي د ملهم او د چاپ د رنګونو په جوړولو کښې ترې استفاده کېږي او داسې په مختلفو ځایونو کښې هم کیدای شي چې د ګلسرین او د ایتلین ګلایکول څخه استفاده وسي. ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، تاسو به دا سوالونه ته صحیح ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې په پاک الله مو سپارم، ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه یو ځلې بیا تاسو ټولو ته ګرانو زده کوونکو د لسم ټولګي کیمیا مضمون شپاړسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست د وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اوګدرو اصل. که څه هم موږ او تاسو د 155 صفحې څخه پیل پر 168 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تېرو لوستنو کښې د مادې هغه درې ګونې حالتونه وه، جامدات، مایعات، ګازات، او په همدې اساس باندې بیا موږ او تاسو د ایډیال ګازاتو او د ګازاتو د لپاره ځینې قوانین درلوده چې د اوګدرو قانون یا د اوګدرو اصل هم د هغو قوانینو له جملې څخه شمېرل کېږي. چې د اوګدرو قانون چې د خپله د ګازاتو د مولونو د شمېر او حجم ترمنځ اړیکه په ثابت فشار او تودوخه کښې څېړل دي، یعنی د ګازاتو د مولونو شمېر او د حجم ترمنځ اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي چې د دې قانون له مخې د ګازاتو د تودوخې او فشار په یو شان شرایطو کښې د مولونو د شمېر سره مستقیمه اړیکه لري. یا هم په بل عبارت ګرانو زده کوونکو، ویلی شو چې د ایډیال ګازاتو مساوي حجمونه مساوي شمېر مالیکولونو درلودونکي دي. یعنی که چېرې موږ او تاسو ووایو په ثابت فشار او ثابته تودوخه کښې د مولونو شمېر د حجمونو سره یو شان دي، یعنی مساوي شمېر حجمونو درلودونکي دي. نو په همدې اساس که چېرې موږ او تاسو وګورو په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو دلته چې یو هم د هایدروجن او نایتروجن ګازاتو ترمنځ چې دواړه ګازات دي، یو حجم نایتروجن چې دی یو حجمه او هایدروجن چې دی درې حجمه دی، چې بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو ته دوه حجمه د امونیا ګاز په لاس راکړي. نو ځکه وایو چې د ایډیال ګازاتو مساوي حجمونه د مساوي شمېر مالیکولونو درلودونکي دي. د ایډیال ګازاتو قوانین ته راځو ګرانو زده کوونکو. د ایډیال ګازاتو قوانین عبارت د بایل قانون څخه و، چې د بایل په قانون کښې موږ او تاسو ته ویلي وه که چېرې تودوخه ثابته وساتل شي د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې د معقوصا متناسبه وه. په همدې ترتیب د 40 قانون و، چې د 40 په قانون کښې هم موږ او تاسو ته ویل که چېرې فشار ثابت وساتل شي د حجم او تودوخې ترمنځ رابطه مستقیمه اړیکه وه. او په همدې ترتیب سره د اوګدرو قانون دی، چې موږ او تاسو د اوګدرو قانون یا اصل کښې هم وویله چې د هغوی د مساوي شمېر مالیکولونه د چا سره د مولونو سره د مساوي شمېر حجمونو درلودونکي دي. دا په همدې ترتیب د ایډیال ګازاتو د قانون څخه یو هم د دالتن قانون دی، چې راتلونکي لوستونو کښې به موږ او تاسو ولولو. د ګرهام قانون دی او داسې نور قوانین دي چې یو یو به موږ او تاسو په ترتیب سره ولولو. لومړی راسي د ګازاتو یا هم د ایډیال ګازاتو عمومي معادله په یاد ولري چې پی وي مساوي کېږي ان آر پی سره، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو رازو یو مثال هم مهاله وو پر دې مادي لیباندی چې یو مثال راکړې دي ګران زکوونکو چې یو آیډیال غاز د بایل په 425 ملی متر د سیما فشار کړي او حجم یې 238 ملی لیټر نیولې دي او د هغه مقدار مول چې 825 ملی متر د سیما بو مول دی په نوموړي غاز باندې تاسو د وارد شوي تودوخه پیدا کړي یا هم وارد شوي تودوخه مو باید لاسته راوړو. ټینا معلومه ده یا تودوخه نامعلومه ده ګران زکوونکو. د هر کمیات پر ځای باندې خپل قیمت په فورمول کې واضح کړئ چې پی مساوي کیږي موږ او تاسو وایي چې ټی یعنی تودوخه باید پیدا کړو. د ټی یا تودوخه د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو د آیډیال غازاتو عمومي معادله لرو. په دې معادله کښې موږ او تاسو د دې لپاره چې ټی پیدا کړو دواړه طرفونه د ټی په ضریبونو باندې په این آر باندې تقسیموو چې بیا دلته این آر د این آر څخه د دې طرف ته اختصاري یوازې ټی پاتېږي یعنې تودوخه پاتېږي تودوخه به مساوي سی پی وي تقسیم پر این آر سره. نو راځو دلته ګران زده کوونکو په دې فورمول کې د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه موږ او تاسو وضع کړل. په دې ترتیب سره وګوري چې مشابهات سره څه کېږي اختصاریږي. اټموسفیر د اټموسفیر سره اختصار شو. په همدې ترتیب سره دلته پاتې شو یوازې هغه درجه د کلوین د مول د مول سره. په همدې ترتیب لیټر د لیټر سره او بالاخره موږ او تاسو دلته عددونه یو په بل کې ضرب او بیا مو یو د بل سره تقسیم کړل ساده مو کړل چې بالاخره موږ او تاسو ته 250 درجه د کلوین په لاس راکړي. په همدې اساس د دې فورمول په واسطه کولای شو چې نور مختلفو غازاتو تودوخه لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو د غازاتو کثافت وایو چې د غازاتو کثافت که چیرې تاسو د یو غاز مولي کتله د هغوی پر یو مول حجم باندې په ستنډرد شرایطو کښې تقسیم کړئ نو تاسو د غاز مولي کثافت لاسته راوړئ. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وایو که چیرې د غاز هغه مولي کتله یعنی د یو غازي مادې یو غازي مادې مولي کتله یې چې مثال په مول سره چش کوو اندازه کوو مولي کتله د هغه غاز پر یو مول حجم باندې ایس ټی پی شرایطو کښې سټنډرډ شرایطو کښې تقسیم کړو بیا موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکړي د غاز هغه مولي کثافت په لاس راکړي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې فورمول باندې موږ او تاسو یو مثال حلوو چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو که چیرې اکسیجن غاز کثافت یې 350 درجه د کلوین او 2.5 اټموسفیر تودوخه فشار کښې پیدا کړي په هغه صورت کې چې د اکسیجن د غاز مالیکولي کتله مساوي په 2.5 AMU سره او یا هم مول سره. فورمول لرو ګرانو زده کوونکو په فورمول کې راځو یعنی کثافت مساوي کیږي د کثافت مولي کثافت مو مساوي کیږي مولي کتله یې راکړې وه چې دلته 2.5 اټموسفیر فشار ضرب 2.5 مولي کتله ده 2.5 ګرامه مول او یا هم وایي چې اے ایم یو تقسیم د اکسیجن غاز موږ او تاسو هلته حجم یې راکړی دي چې هغه مساوي دي په اټموسفیر سره. موږ او تاسو کولای شو چې هغه داسې ولیکو چې 0.02 لیټر ضرب اټموسفیر مول ضرب کلوین او په همدې اساس د کلوین قیمت مو هم ولیکئ. اوس نو دا مساوي کیږي مشابهات د مشابهات سره اختصار و اټموسفیر د اټموسفیر سره اختصاریږي مول لیټر د مول لیټر سره اختصار شو کلوین په همدې ترتیب سره یو د بل سره ضرب یو پر بل باندې مو تقسیم کړه 2.9 ګرام لیټر په توان د منفي یو پاتې سو. په همدې ترتیب کولای سو ګرانو زده کوونکو د غازي موادو یا د غازي مادې هغه مولي کثافت په همدې ترتیب سره د دې فورمول د لارې لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د دالتن قسمي یا جزئي فشار یا د غازاتو مخلوط وایو چې په 1901 میلادي کال کښې د جان دالتن د یو چې یو لړ علمي تجربې په بنسټ باندې داسې یوه پایله یې ترلاسه کړل چې د غازاتو د مخلوط څخه د یو ډک لوښي نقشې پر دیوالونو باندې وارد شوی فشار د غازي مخلو د تشکیل کوونکو اعضاو د غازاتو د هر یو مجموعي فشار څخه عبارت دی. نو پر همدې بنسټ د یو غازي مخلو ټاکل شوی فشار باید د غازاتو د حجمي د جمعي له حاصل سره مساوي واوسي. یعنی داسې که چیرې د مخلوط هر یو جز د لوښو حجم یوازې ځان ته ونیسي او د لوښو پر دیوالونو باندې فشار واچوي، نو د دالتن جزئي فشارونه سره سم کېدای سي چې ووایو چې د یوه غازي مخلوط جمعي فشار د غازاتو د هر جز فشارونو د جمعي حاصل څخه عبارت دی. یعنی جزئي یا قسمي فشار موږ تاسو داسې تعریف وو، که چیرې یو غاز په یوازې توګه په یو لوښي کې ځای ونیسي او خپل جزئي فشار او معادل فشار یې د لوښو پر دیوالونو باندې وارد کړل شي، دې ته موږ او تاسو قسمي یا جزئي فشار وایو. یا هم په داسې ویلی سو چې د غازاتو هغه د فشارونو حاصل جمع چې ده د مخلوط د فشار سره مساوي ده، او هر یو غاز چې ده فشار ته موږ قسمي یا جزئي فشار وایو. نو په دې شرایط کښې غازات چې دي یو له بل سره داسې په دې شرط چې دوی یو له بل سره به تعامل نه کوي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. که چیرې موږ تاسو وګورو فشار ښه مثالونه نور هم ورکولی سو، عمومي فارمول یې په دې اساس باندې موږ او تاسو لرو چې یو مساوي کېږي مجموعه، موږ او تاسو ویلو چې مجموعه یې د مخلوط فشار د غازاتو د فشارونو د حاصل جمع څخه مساوي ده په دې سره. او بل په همدې ترتیب ټوټل فشار موږ او تاسو وایو چې د مولونو شمېر آر ضرب ټي تقسیم پر حجم باندې. په همدې اساس هم کولی سو چې موږ او تاسو قسمي یا جزئي فشار په غازاتو کښې محاسبه کړو. رضو ګرانو زده کوونکو، د دالتن قسمي یا جزئي فشار موږ او تاسو ولوست. رضو اوس د غازاتو د مالیکولونو د خپرېدو او د ننوتنې په اړه د ګرهام قوانین وایو، چې ګرهام په خپل قانون کښې موږ او تاسو ته په 1890 میلادي کال کښې چې خپله ګرهام یو انګریزي یا انګلیسي پو توماس ګرهام نومېده، چې خپله په بېلابېلو غازاتو باندې د خپرېدو چټکتیا په ډیفیوژن او د ننوتنې د افیوژن په نوم د نوم سره څه کړله، عملیو پر اساس باندې وڅېړله، او خپله دغه خپرېدنه یا ډیفیوژن چې وه هغه اصطلاح ده چې خپله د یو محیط څخه بل محیط ته د موادو د کتلو د حرکت په اړه استعمالېږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، کله چې موږ او تاسو په یو محیط د یو محیط څخه بل محیط ته، مثال په ډول کچیرې خواړه د پخېدلو په حالت کې وي له لوښو څخه غازات بهر ته وځي او په چاپېریال کښې خپرېږي، محیط کې خپرېږي، چې موږ او تاسو د خپلې شامې په حس باندې یا د شامې په حس باندې کولی شو چې د غذا بوی حس کړو، چې دغه خپله یو څه شي ده خپرېدنه ده، ډیفیوژن دی. نو ګرهام وموندله چې له غازاتو د ننوتنې هغه چټکتیا چې په غازي محیط کښې خپرېږي د غازاتو د کثافت له جذب مربع سره مستقیما متناسبه ده، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. دوی هغه چټکتیا، غازي چټکتیا چې وه هغه څه شي ده په محیط کښې، په غازي محیط کښې د غازاتو د کثافت د جذب مربع سره مساوي ده. ډیفیوژن خپرېدنه او افیوژن ننوتنه وه چې موږ او تاسو وویل د غازاتو. او بل ګران زده کوونکو، په 1918 کال کښې ګرهام په همدې ترتیب سره د هغه په غازاتو کښې د هغوی د دیوالونو له کوچنیو سوریو څخه چې د غازاتو د نفوذ په اړه مثال په همدې ترتیب د یو غاز د مالیکولونه نفوذ د هغوی د مالیکولي حرکت د دیوال ترمنځ یو تخلل دی. یعنی د مالیکولونو د تېرېدو قانون د مالیکولي خپرېدنې له قانون سره سم یو شان دی. دا موږ او تاسو لپاره په 1918 میلادي کال کې ګرهام بیان کړل. او په همدې ترتیب یې وویل چې د غازاتو د تېرېدو چټکتیا د دیوال او د تېرېدو نیم تېرېدو وړ غشا د مالیکولونو د کثافت د جذر مربع او د هغوی د مالیکولي کتلې له جذر مربع سره معقوصا متناسب ده، لکه څنګه چې تاسو په دې دوو فورمولونو کښې وینئ سم صحیح واضح شوي دي. ازو ګران زکوونکو د غازاتو حرکی نظریه وایو چې د غازاتو حرکی نظریه کشي مراو تاسو وایو چې د غازاتو حرکی نظریه تر اوسه پوری کچیر تاسو فکر کړی وی اړیال غازات مهم خواص د غازاتو د قوانینو لاندې لکه د بایل قانون او د دالتن قانون د ګرهام قانون د اوګدرو قانون او اصل دا مشو تاسو مطالعه کړ ولی پښتنه پیدا کیږي چې غازات د نموري خواص لزان څخه ولی شي نو په اندي اساس دا تاریخ ثابت کړل چې خپل تجربه ثابت کړل او د تجربه پر بنسټ باندې ټینګ او ویل څه موږ او تاسو چې دغه نظریه د ماډل پر بنسټ یو ډیر ټینګ دی نو په دې اساس د غازاتو هغه د ماډلونو پر بنسټ کېدای شي د سیستم فرمول او خواص موږ او تاسو لپاره چې شکری روشانه کړي نو د غازاتو حرکی نظریه هغه نظریه ته یا هغه حرکی نظریه ته ویل کیږي چې د غازاتو طبیعت او فزیکی ماډل د حرکت څرنګوالی روشانه کوي چې دا نظریه موږ تاسو کولای شو چې د دې نظریه فرضیه په لاندې ډول سره واضح کړو لومړی غازات چې د ډیرو زیاتو کوچنیو ذرو اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي د غازاتو جوړونکو اټومونو او مالیکولونو په پله پسې په حرکت کې دي او حرکت یې غیر منظم چټک او په یو مستقیم خط باندې دي غازاتو کې مالیکولونه او اټومونه یو له بل څخه جلا دي خو ځای لري خو هیڅ د جاذبې او د دفع قوه د غازاتو د اټومونو او مالیکولونو ترمنځ شتون نه لري په غازاتو کې د ذرو حرکت په بیلابیل وختونو کې کېدای شي چې چټک یا ورو وي دا د غازاتو هغه حرکی نظریه مهمه فرضیه وي موږ او تاسو ولوستل ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو په ځواني کې اوسو سوالونه مطرح شي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نوې ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوست پوری شي چاره ولري
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00 3 2 3 1 1
ازادي رادیو 3 ساعت له تاسو سره ده.